د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخلي دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبان حکومت وای هاګ میشت د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی. حکومت نن په ویل مکه ویلی چې د اسلامي شریعت پر وړاندې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ د نړیواله محکمه جوړ شوی او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبان حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال تیر جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي غړونو تورن کړی. د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1998 کال کې د روم د اساسنامې په اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي هیوادونه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15 می غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړی. نو موړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې راتلونکو نه د دوهې تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا د دوشنبه پورز د مارچ په 3 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه څېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقوقو پر موضوع تمرکز کوي. په جنیوا کې د فبروري 23 تر 28 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړۍ ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د بشری حقوقو دو سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویل چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې 900 او بکې د 2023 کال په ترڅ کې 915 کسان اعدام کړي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشت دی او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنځشنبه پورې خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې چې د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار چارې پیل کړي دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د اعدامونو شمیر 10% زیات شوی. په 2023 کال کې 840 کسان اعدام شوي خو په 2023 کال کې شمیر 915 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنو مسؤلیت د بلوت بلتون پال ډلې په غاړه واخیسته او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدماتو سره تړاو لري. د بریده سیشن په شپه ناوخته په رخنیس نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته په لاره و په لویه لاره کې ودرو وطن یې راښکته کړل او په ډزو ووژل. د بلوت بلتون پال ډلې په یو بیان کې ویلي چې دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ وطن یې ووژل خو ځایي چارواکو دا ادارت کړی او ویل دي چې وژل شوی کسان ملکی وګړي او چې له امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د 4 مړو شو یرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې د 4 یرغمل شو کسانو تابوتونه اسرائیل ته انتقال شوي دي. اسرائیل د 2023 کال په نومبر میاشت ویل چې ماشومان او د دوی مور د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. د اوسنی اوربند تړون له مخې د جسدونو د سپارلو دا لومړی ځل دی او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغې چې د اینا ازموینې ترسره شي اعلان کړي. او په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مرکز کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو 2 ښځې وژل شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د اهرادیک کرالو په ښار کې په یو پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وڅېړي. له دغې غونډې افغانان په تېره ښځې څه تمه لري؟
وضعیت چې پر ښځو او نجونو کوم بندیزونه چې لګېدلي په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي.
د طالبانو حکومت وای هاګ مشت د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی.
دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغو کړي. متاسفانه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت عنوان نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کفر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شویو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 55مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د راتلونکي دوشنبه پورې پیل او څو ورځې دوام وکړي. د غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. افغانان په ځانګړي ډول ښځې چې په دې هېواد کې د طالبانو د حکومت له سختو محدودیتونو سره مخامخ شوي له دې ناستې څه تمې لري؟ نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
تمه ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د رواني فبروري په 28مه د دغه هیواد د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ پنیت دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک له 15مې کلیسې سره برابره ده. د ښاغلي بنیت دا راپور له خپور سوی نه دی، خو له دې مخکې د یادې شورا تیرو ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو روان وضعیت زړه وګنوونکی بللای. د پخپلو راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو، پر ښځو د جنسي تیریو، پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د ورکولو او وزلو، د غشان پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو له امله د ناورینونو اداوې کړي دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت غبرګونونه راپارولي او رد کړي دي، او له همدې امله د 2014 کال په اگست کې د هیواد ته د ښاغلي بنیت پر سفرونو بندیز ولګاوه. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې تمه لري چې په دې غونډه کې پر دوی د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو د لری کولو په اړه جدي خبرې وسی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه د فبروري په 19مه خبره کړې، ویلي د دې سازمان 55مه غونډه راتلونکي دوشنبه د فبروري په 14مه پیل او د اپریل تر 14مه به دوام ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محبله طیب د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا فیصلې او پریکړې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لاندې د یو بنسټ په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غړو ته الزامي جنبه نه لري، خو په خبره یې د اخلاقي او توصیوي اړخې پریکړې مهمې دي.
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی،
خصوصا د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې د څار او مستند جوړولو لپاره هغه میکانیزمونه چې د دې شورا د پریکړې لیکونو په اساس جوړ شوی، د نړۍ په ډیرو سیمو کې عدالت ته د رسیدو په برخه کې د اغیزو ګټې رسیدلې، او زه فکر کوم چې افغانستان ته به هم ګټه ورسیږي چې وکړای شي یو غوره څارونکی میکانیزم جوړ کړي.
د کابل ښار او ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلرخ یارمل او شفیقی رحمتي هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د غونډه کې باید پر دوی ته لګول سویو بندیزونو او وضعیت په اړه جدي خبرې وسی.
زمونږه هیله دا ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان پر دغه وضعیت چې پر ښځو او نجونو کوم بندیزونه چې لګېدلي په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي، تر څو موږ وکولای بېرته د مکتب او پوهنتونونو دروازې خلاص شي، چې بیرته دوباره مونږ خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړو.
زما په نظر د افغانستان دننه یا بهر په هر ځای کې چې د افغان ښځو لپاره غونډې دایریږي هغه موارد وړاندې شي، که چېرته ریچا دینی دا یا د نړۍ نور مشران دي چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي، د هغې د حقونو دفاع کوي، باید هغه چارې پر مخ بوزي. او زما د طالبانو او د اوسني ماډل چې واک ته رسېدلی دا دغه څخه زما هیله دا ده چې دوی هم د دغه مسایلو په نظر کې نیولو سره موانع ایجاد نه کړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ افغان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. خو د دوی ادعا تل دا ده چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي د دوی 85مه غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا سره پیل، له هغه وروسته به د بشري حقونو شورا علي کمشنر ویلکر تورک، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې رئیس فیلیون یانګ او د سویس د بهرنیو چارو وزیر اگنازیو کاسیس غونډې ته وینا وکړي. دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې کلیدي بحثونه به د غونډې په لومړۍ ورځو کې د فبروري له 24مې تر 26مې پورې ترسره شي چې د سلو غړو هیوادونو استازي به پکې وینا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د روان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل غونډه کې چې ټاکل شوې د دوشنبه پر ورځ امپایل کړي خبري وکړي. د دې غونډې په درشل کې طالبانو حکومت وایي هغه مشت د جرمونو نړیوال محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې ویلي چې د آی سی سی، البته دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په 13 جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی. د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته په پام چې په کور دننه او په نړیوال ډګر کې مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا حکومت کولای شي چې د افغانستان غړیتوب په داسې یو مهم تړون کې وزنډوي؟
تاسو ته باید ارز وکړم چې معمولا دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. اما کوم دولتونه؟ هغه دولتونه چې د حقوقو له نظره کامل الحقوق دولت وي، په دې معنا چې د دولت ټول معیارونه پوره کړي وي. متاسفانه د طالبانو دولت یا حکومت یا اداره تر اوسه پورې په نړیواله سطح د یو دولت په عنوان نه ده پیژندل شوی. بناندې هیڅ نوه پریکړې صلاحیت د هغه استادو په ارتباط نه لري چې افغانستان غړیتوب لري او له پخوا نه د هغوی عضو ګرځېدلی. بنان زه فکر نه کوم چې نړیواله جنایي محکمه یا نور مراجع دغه اعلامیې ته په حقوقي لحاظ اعتبار ورکړي.
افغانستان د دې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی ده. حکومت چې دغه اعلامیه خپره کړې په دې کې د څلورو مهمو ټکو یادونه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په جګړه کې وو او په دغومره موده کې طالبانو ویلي دي چې ډېر ظلمونه په افغانستان کې ترسره شول خو دې محکمې هیڅ هم ونه کړل. آیا دا کېدای شي د توجه وړ وګرځي؟
په حقوقي لحاظ دا له توجه وړ نه ده، اما طالبان کولی شي د یو انتقاد په عنوان یا د یو انتقاد تر عنوان لاندې دا مسله مطرح کړي چې ولې پرونی جنایتکاران د دې محکمې له خوا نه دي محاکمه شوي. اما دا بیا د دې معنا نه شي ګرځېدلی چې یوه مرجع دا خبره وکړي چې فلانی چون نه ده محکمه شوی زه هم مجرم ما هم محکمه کوئ. دا داسې معنا لري. یوه او له بل خوانه تاسو ته معلومات لپاره د اوریدم کې معلومات لپاره د افغانستان قضیه د جنگي جنایاتو قضیه اساسا له 2009 کال نه وروسته د محکمې په میز باندې و. اخرین مورد هم د محکمې غوښتل چې د افغانستان قضیه د جمهوریت په دوران کې ورته د جمهوریت د سقوط سره هغه پروسه ودرېده.
خو له هغه وروسته کله چې محکمې غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لوري د ترسره شوو جنګي جنایتونو او دغه راز د بشریت ضد جنایتونو د اعدام په اړه څېړنه وکړي چې په هغه کې نړیوال ځواکونه، د امریکا متحده ایالاتونو ځواکونه، د پخواني جمهوري نظام ځواکونه او دغه راز مخالف ځواکونه ښکېلو، د یو شمېر لورو لخوا تر فشار لاندې دا محکمه نیول شوې. په تېره بیا د امریکا لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي، مخکې مونږ شاهد وو، او محکمه یې دې ته اړ ایستلې ده چې د دا ډول اداو په اړه له څېړنو په شا شي. خو په وروستي مورد کې محکمې د طالبانو د مشر او دغه راز د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وړاندې کړې ده. آیا فکر نه کوي چې د دې محکمې بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راوستل کېدای شي؟
یو لویه ستونزه چې دا محکمه لري اکثرا د لویو قدرتونو تر فشار لاندې ده، او کله کله هم متاسفانه په دې محکمې باندې دا ادعا هم کېږي چې د غریبو هېوادونو په تېره بیا د افریقایي هېوادونو په جنایاتو باندې ډېر زیات تمرکز کړی. په اروپا کښې یوازې د پخواني یوګوسلاویا په قضیو باندې ډېر کار کړی. دا یو عمومي انتقاد داسې په دوی باندې راغلی. د امریکې متحده ایالات په مشخص ډول د دې لپاره دا اقدامات کوي له یو خوانه د دې محکمې غړیتوب نه لري. دومه مسله دا ده چې امریکایان چون په ډېرو جنګي جنایاتو کښې د دې محکمې له نورو مراجعو لخوا تورن شوي دي چې دوی جنګي جنایت کړي دغلې جملې نه په افغانستان کښې، نو په دې اساس امریکایان غواړي چې له سیاسي فشار نه استفاده وکړي او د محکمې تر فشار لاندې راولي او دقیقا د دې محکمې په کارونو دپاره خنډ ایجادولی شي.
د طالبانو د دغه اعلامیې وروسته که چیرې د طالبانو د مشر او د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادرېږي، یعنې د دې محکمې قاضیان دا حکم صادروي، له هغه وروسته له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت دریز به څه ډول وي؟ او د طالبانو مشر که څه هم په داخل کې په عام محضر کې ډېر کم لیدل شوی، خو که بهر ته سفر کوي، آیا هېوادونه مکلفیت لري چې نوموړی ونیسي؟
په پرنسپ کې د اساسنامې له مخې کله چې دا محکمه حکم وکړي د محکمې غړي هېوادونه مکلفیت پیدا کوي چې د محکمې پرېکړه عملي کړي. نو که چېرې دا حکم وکړي که احیانا فرض کړو د طالبانو مشر یا د هغوی د سترې محکمې رئیس د دوی د هر یو غړي په لاس کښې ولویږي، مکلفیت پیدا کوي چې هغه ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله استانکزي سره د طالبانو د حکومت د وروستۍ اعلامیې په باب مرکه وه. په دغه اعلامیه کې د طالبانو حکومت ویلي هاګ مشت د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته ځان مکلف نه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د څلور جسدونه نن په غزې ترانګه کې حماس د نړیوال سره صلیب چارواکو ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم تایید کړه چې څلور مړي یې نن ترلاسه کړي دي. نور جزئیات د فرشته سحاک په رپورټ کې.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان بلل شوی، نن پنجشنبه د غزې په ترانګه کې د اوربند د تړون له مخې د اسرائیلي نوي زیږېدلي ماشوم کافیر بیباس، د هغه د څلور کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 په برید کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی یرغمل شوي بندیان وو، او د دوی مور شیری بیباس او اودی لیفشیتس جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د یرغمل شویو کسانو کوچنی انځور درلود، د غزې په ترانګه کې د جسدونو د انتقال له ځایه ووتل. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د څلورو یرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیلو ته انتقال شوي دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي دي، خو د دوی مرګ هیڅکله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی اوربند د تړون لاندې د جسدونو د سپارلو دا لومړی ځل دی، او تمه نه کېږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډي این ای ازموینې ترسره شي اعلان کړي. دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوګ ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خنړی ورځ د دوی ساتنه ونه شوي کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد یرغمل شوي کسان خوندي بیرته خپلو کورونو ته راولي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 چې د اسرائیل لپاره تر ټولو خنړی ورځ بلل کیږي، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې له امله له سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د اوربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې اوربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنجشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او ترې مخکې د شنبه په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندي تسلیمولو له امله تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم پکې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرائیلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیل په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پیل کړه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې د اکتوبر د 1 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیلو پوځي کمپاین شاوخوا 8000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
د برخه کې به وړاندې واورې چې په روزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د دې ولایت البته د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو اوس به د چمپینز ترافي سیالیو ته مخه کړو. د چمپینز ترافي یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګله دېش او د هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د نننۍ لوبې پچا بنګله دېش ګټلې وه او د بیټنګ پریکړه کړې وه. بنګله دېش د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلی دی. هند تر اوسه هیڅ یو لوبغاړی د هند نه دی سوځېدلی او په اوبخې لسم اور کې 15 منډې کړې دي. د افغانستان لوبه هم سبا له جنوبی افریقا سره ده. په بی گروپ کې به افغانستان له استرالیا او انګلستان سره لوبه کوي. د چمپینز ترافی د اتلانو جام دغه لوبه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په متحده عربي اماراتو کې د دې لپاره چې د هند لوبډلې پاکستان ته له ورتګ څخه ډډه وکړه او د همدې لپاره د دواړه هیوادونه به د دې لوبو قربانه وي. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نور هالی په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نش نشانې چې کوم جاغم اوس معلومی چې کوم نش نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومی دلته زموږ د ټول ملک د پاره شتمني ده. که چیرې دی پاملرنه دی عبادت ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکو څخه به هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولی نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه خونې وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سوه دی، تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه باید چې وروزل شي.
روزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول شي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځنده امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور د فلیپین په وکلی والا سیمه کې د دنګي انتبل عمل د دوه کسانو تر مړینې ورسته هغو کسانو ته د نقد جایزې اعلان وشو چې د ناروغي لیږدونکي حشره ژوندۍ یا مړه ونیسي. نور بل اسمت سروان وورو
د دې پروګرام لمخي هر څوک چې پنځه ماشه یا د ماشو بچي وسپاري، یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له څه باندې یو سنت سره برابرې شي، د جایزې په توګه ترلاسه کوي. دینګي تبه یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چیچلو له لارې انتقالي شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیری وخت خفیفي نښې لري یا اصلا نه معلومی شي، خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژونکي وي. دینګي تبه عمدتاً په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې، په تیره بیا په ښاري سیمو کې ډېر خپری شي. د اډیشن هیلس کالج چې د فلیپین پلازمینې مانیلا ته نږدې دی، له هغو سیمو څخه دی چې دینګي تبه پکې خپره شوې ده، او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 ژوند اخیستی دی. په دې سیمه کې چې تر 100,000 ډیر نفوس لري او خلک یې یو بل ته په نږدې ګڼو کورونو او جګپورو ودانیو کې اوسي، تر دې مخکې د دینګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو، د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بیلابیلې لارې امتحان شوې دي. خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوږدو کې 240 رسیدلی دی. د دې وضعیت له امله د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي. د کلیو د شورا مشر کارلیتو سرنال وایي د خطر زنګونه وهل شوي، باید حل لاره ومومي. ځینې شنونکي اندېښنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري، ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشي وروزي. خو سرنال دا احتمال ردوي او وایي دا پروګرام به ژر پای ته ورسی شي کله چې د ناروغۍ پیشي کمی شي. د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشی نیولی او دفتر ته سپارلی دي. څلور شپېته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یوه بوتل کې راوړل او 9 پیزو یعنی د یورو 15 سنټ جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره ښه ده، اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2024 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبي 28,240 پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی شي.
ازادي راډیو 40 ساعته له تاسو سره ده.